ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځې منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال و او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړي او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له 1945 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت ته تګ او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت صبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت ته تګ او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت ته تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي، جناکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع دی نو ګرځې به راټولېدلې او ساتیرې دپاره. نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا میترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خویندې بدل لرې پرتو سیم نه موټر به ونو تلل، بلته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیاتې خویندې زمونږ دا د ننګرهار خوښه خویندې راتللې. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیرې دپاره.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نوریم د جلال آباد ښار اوسېدونکي، زیارتونو ته د خویندو مثلا هغه د امید دپاره ځي چې د دسمال تړي زنګو اچي. زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ دا ټولنه داس شوی د چې زین دودونه پکې داس حاکم شوی.
دا چنجونی د سمال د سپه خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي، دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ جواب وی.
نو می سحر نو بیرن لنګرات یو تن ستدن کیما
هغه خاين چې زیارتون د زیا سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وی چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنمزاد شم هغه په خاطر د سمال تړي او هغه خاين د مینه چې زمونږ زنګوګانی د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دې بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای ښه نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري خپل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایسته شهره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې دې کار وي بیا دوی دونه لکه مونږ پوښان لیست روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه شي وغواړي.
بلخوا د ښځو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري وایي که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ محال وي، نو ښځې کولی شي چې په ازادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي
هغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخوالي کړ نو امید کړ نو د دې په خاطر باندې خويند نه امید نه شي خو څه خود چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د قومن پارک پنوم باندې دی د جلال آباد خارګي کمیساري سره نو خويند کول شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه شي او دل تخپل چکر و
د چې د پښتنو په خاور د بدمنی سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړخه کوي.
ادبیاتو کې مو له ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي چې کلی کې وینا په ادبی مزایاو خولي شي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلن تنفر ځینې نکیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکي یا وینا کوونکي یا شاعر خپل مقصد لاس راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات پوهنځیو ته ځي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره را تو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون ولې یاد د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده مثلا د ژبې د سیقل مسله ده ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده مثلا د فصاحت مسله ده څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیره شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا ده.
دغه ادبی فنون خو یو مسله ده چې مونږ د عام خلک هم کارو کنه خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیات کې چوکاټي کوو سیقل کوو.
بالکل
مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم من ته دا هم یو قسم وراته دای کی یو دغه نظریه چې منګه باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا اغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه منګه ته دغه دغه علم منګه ته دغه اغه را کوي چې باید منګه زین نیو نیو شان را پیدا کو او نیو شان په نظر کې نو رامنځ کې دلو سره جبا لا خوند ورکی
نه سبزه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په بوختو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنواسه بو د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوری چې پام دی وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بنواسه بل وخت او تر اوسه پوری شمیر مشانو چې په لار پختون خوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شان شته خو دوی خواري نه کوي په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په ورکه دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ترغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی خو په عربي کې چې کوم دا الټر امنځ شي وي دي مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شو د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه همدې خبره کوم د هر دور شاعري څنګه دی وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې په فکری لحاظ بدلیږي ټولنه بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدای راخصې دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارکیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2 جمع 2 د امیر بابا په وخت کې 2 جمع 2 څلور او سم 2 جمع 2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنیو شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس د ور خلک یو د نوی فکر خلک یو موږ باید نوی فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت را منځ شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلی دی نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سم موږ ته خیې چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه دغه فنون دغه سي دغه سي چا کار کړي ده. مثلا د کاظم خان شهدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده. په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي ده. د مثلا چې په خوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی ده. نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده. ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نو سره رامنځته کیږي.
موږ دا د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل څه پیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد اخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلونه هغه دلته هم تطبیق کړو کوم اړتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل ثبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی ده او باید یو ماسیل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده. نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دې هم ډیر پوهیږي. نو زمنګ د شعر حکم جوړښت دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نور زموږ نور سازان چې پښتو شنو چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا
نور
سیستمونه دغه خو په دغه کې چې دي زیاتې چیرنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دي د خجو فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلکو ته خوازی شي مننه.
حکمت عربید یو له غو ځوانانو دی چې په ډیره تنکی ځواني کې شاعري پیل کړې ده. دی وی چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې لدی دایره بهر شي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمتیار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صاحب برکلی ته وستړی مشه.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړ؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یولسم صنف کې وم دا وخت نه راهیسې مې په شعر او شاعرۍ باندې کار پیل کړ او شاعرۍ مې لاغه وخته پیل.
نو ولې دې شاعرۍ پیل کړ؟ اکثره خلک خود سي وی چې یره مېن شوم په لار اتلم څوک مې وکتل مېن شوم بس ترګوت نه راتل نو شعر مې ولیکه. ګنه دا شعر دې سي چې شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ولې شعر ولیکه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکړي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ. خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر او شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لاملو چې د دوی تاثیر بل داو چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې وګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
خا چې کله دې شاعري شروع کړه بیا داسې څوک چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات کراولي سمې لور ته
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګری وو خاکسار صاحب دوی والته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه، تا کې ډېر زیات ملګري وو. شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد وو، استاد صاحب رحمان خان صاحب، یاد دې په خیر وي، هغه ته به مې خپل شعر وښوده. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل، هغه کوم مهم خبرې به چې وي یا کوم ښه بیت به، هغه به راته په ګوته کوو. کوم مشکلات یا نیمګړتیا به چې په شعر کې وي، هغه به راته اصلاح کولې. استادانو ته به مې وښوده، ملګرو دوستانو ته.
تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کړي
شعرونه، خو که فکر وکړو محبوب صاحب، سړی چې اول شعر پیل کړي تابند هغه شعر کمزور وي که نه، د شاعرۍ په اصطلاح باندې. نو چې هغه زه پرې باوري یم، باوري شاعري ده، هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا د ابید شاعري ده او داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي. خپل مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي. خپل هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي، دغه مایوسي او غربت دا پکې راونغاړم.
بس اوس په تلوسه کې کړو، باید ستاسې شعر اوس واورو.
مننه. یو غزل دی، د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله؟
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه، د اختر ورځ به وه، په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه.
باد و باران؟
باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه، زموږ په کور کې دروازه نه وه، پرده غوندې وه. پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. پښتنې ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو، په سر به یې توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا. ستاسو محل کې رڼاګانې، خوشحالي او خندا، زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و.
مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم، د خدای نه زار شوم، بیگانه شپه څوک ده غوندې وه. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړلی. هغه د ژوند په هر لار کې تیندک خوړلی، د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
ښه، خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب، پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري. ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي، او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړم، د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد، د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي. او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم.
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې وو دغه شاعري ولولئ؟
زه ډېره مطالعه کوم او ته متاثر یم. د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم. ارواحات صاحب، شاه صابر، د سالک صاحب کتابونه ګورم، او همدارز د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډېر شي متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډېر ګورم.
شپې شوګری حسی عادت
دې زمونږ غذرات لوڅ وکړي.
خاص صابر خو واقعا یو ورمنجن او نیمګړ شاعر. ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو که څنګه؟
لکه مخکې چې ما وویل، شعري مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه ده رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړه. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه. شاعري چې سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کېږي د چاپ حد ته لا نه ده رسېدلی، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
د شعر او شاعرۍ او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه؟ صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال له متاثرې
زده کړې ممکن نه دي کړي؟ او ستاسو خبره ته ذوق جمال له متاثرې مو شعر او شاعري مې تبیده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی، خو ولې ذوقي شاعري کوم.
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کوي که څنګه؟
البته ولې نه. زه فعلاً تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو. هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی، د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو. هرې جمعې په ورځ له نهو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي. په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي، استادان راځي، شاعران راځي، په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي. په دغسې ماحولونو کې بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته هم له ملګرو شاعرانو سره نو طبعاً ناست د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي. هر ځای کې ماحول او بنډارونه د شاعرانو خوښوم، ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بنډارونو ته او ناسته ورسره لرم.
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي. هغه شاعری چې تاسو په غنی خیلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کول او هغه شاعری چې تاسو دلته کوي، آیا کوم توپیر پکې اوسوینه؟
او ولن هغه شاعری چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله، هغه ډیره یو ساده شاعری وه، کلیوالي ماحول او ډیره انځورګریزه شاعری وه. خو ولې د ښار او د کلی تابان پارک سره ویدلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی. د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي، منځ کې یو څه تفاوت توفیر شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسو د شعر په تمه یي او زم غواړم چې ستاسو شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولې نه، یو غزل دی محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو. د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي، ای زړه پسې بهر له دایرې شوي او که نه شوي، او د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه له خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت، را ښکته له اسمان نه پرښتې شوې او که نه شوې. او همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي، ته وګوره په واورو کې خولې شوې او که نه شوې، خپل حسن خېژولی وي غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سر ته، را پرېوتې خیرې مې در پسې شوې او که نه شوې. لږ راشي جنګ پرستو قدم ځای پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنګ پرستو قدم ځای پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنګ پرستو قدم ځای پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلي هدیرې شوې او که نه شوې.
لږ راشي،
لږ راشي جنګ پرستو قدم ځای پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلي حاضرې شوې او که نه شوې. او عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او که نه شوې.
ډېره مننه ژوندی صاحب،
مننه محبوب صاحب، تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او د مرکې لپاره مو وخت. مننه.
د اړې ژبو ډېر شمېر کلمې سره ډېرې نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراورو. دا کیسه درته زموږ همکار وګمه جوار خیل کوي.
جانان سترګو کې دی اور دی، ما ته دی وکتل ستی ستی دی کړم. موږ په عامو خبرو کې ډېرې کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی، بلکې تر شا له پرتو کیسو یې هم نه یو خبر. په وړاندې ذکر شوې لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده. اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوریږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم، زړه دې ستی کړم، او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم. زرګونه کاله وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو، په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سختي مهین شو. د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پنډت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه، دوی هندویزم ترا بلل او د هم غسیم خلکو دا سړی د سپیڅل انسان په نوم یاداو. د ناچ پلار پنټټ ویرت درې میرمنې درلودي او کله چې دی د سپیڅل انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړی او وروستۍ یې د پلار کور ته ولیږلې او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډیرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پنډت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپیڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سختۍ مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پنډت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړي مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل. اور یې ورکړ او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سختۍ د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پنډت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پنډت و د سختۍ په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سختۍ چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سختۍ دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بې وره وسوم ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر علي سرور لودي ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغه لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خبرونو کې ذکر شوی وو. د د احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او داسې ښکاري چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د د عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې و ورځ یونی سرور خرایا وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو، بل حال پر راغه او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمی مشکلات به د دفه فکر اهلول. خو ګوریدونکو، د خبرونی په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل تاسو ته وړاندې کړو. چې دغه غزل د پټي خزاني مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري، چې وایي: محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه، دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کې، که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته، که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته، ناګهانه چې دلبر راته آواز کې، کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی، کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی، هم بزم که دلبر غوخت په مهر و ناس کی، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی، گران بیلتون به ده هغو مینو وینا، گران بیلتون به ده هغو مینو وینا، چې تل ناس توی په خلوت کې سر راس کی، ای سرورا غمازان سو بی حسابا، ای سرورا غمازان سول بی حسابا، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري، او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرینه ناڅا په شو پورته، تور سترګو کې هیلی په ځلا شوې، په څیره کې د ټینګ هوډ نښې راغلې، د نازکو شونډو رنګ یې نور هم سور شو، په روښانه کې وګنډلې سترګې، په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل: زه ورځمه او له کک سره لګېږم، برخلیک یې په کلک هوډ ور بدلومه، کک به بیا له خپل لوی ګرز سره راپاڅي، پیل افغان کک به په ننګ د هرمند ولاړ شي، زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه، زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم، تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم، د روښانه په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا اولولې په څپو سر دي، میلمنې ته څه په برند سترګو ګوري، لورې دا دومره آسانه کار مه بوله، کک به رحم په هیچ چا باندې ونه کړي، ته واکمنه د سر لوړې ساکستان یې، خو د کک په نظر ته یې یوه ښځه، که لښکرو سره مل کلا ته ورشي په یوازې به د ټول لښکر تالا کړي، اوس ورتلل د کک کلا ته مرګ غوښتل دي، د پلان کومی ته د لاس نه ایستل دي، لزمری سره په غیږه جنگیدل دي، لنهنګ سره توپان کې اوختل دي، د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دي، پر سکروټو باندې یبلې پخې تلل دي، اژدها پهلوانۍ ته رابلل دي، سر د غره له لویو تیګو جنګول دي، لیوانتوب دی لوی گرنگ تا ور ترپل دی، کک غصه دی کک لڈی رجوش ڈک دی، دی زخمی افعی پا سیر پزان تاویگی، چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی، یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی، دمر لوی خطر می نلوریگی گرانی چه پر غم دی سیح پوش طول ساکستان شی، خوزرینه هغه خکل ژمنه پیغله، خوزرینه هغه خکل ژمنه پیغله، چې رګ رګ کې تاویږي ساکی وینه، مساګیت د تایمیریس انا له پخته، هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه، په ښایست د تاووس خور، په پزر پلنگ هو زرین ملکه چلر گوری پا افق که گندلی تور استرگی پلوڑ غگ خپل جمن اکلا ورغ برگا که دیوان می مخونی سی پا گرونو که زمری پا مخراشی دلی دلی که پلارا که دوزخ دوزخ لن بیوی که دی غش و باران اوری لاسمان زبا خامخا ده کک لی دو تزم ولولی بای پزرک پاچو ما ده هیرمن پا ننگ و پت یا ننگ اوما هغا اور چی یوی خزی دی بل کڑای بو یا مرد دی بلی خزی پلا سوش هغا اور چی یوی خزی دی بل کڑای بو یا مرد دی بلی خزی پلا سوشی ها دوزخ چی دی یوی پلاس جور شوی یو بلا بای جور دی جنت باخ کلی هغا کرکا چی یوی خزی کرلی آتفه دی یوی بلی بای توگی زبا ککتا دا پس پینو تکوایم هر خزا لکستا مور پر اختادا لآدم تردی دم دا کیسا دا زبا ککتا دا پس پینو تکوایم هر خزا لکستا مور پر اختادا لآدم تردی دم دا کیسا دا که وفا دا که حیا منخ کلا دا هم دا خزا دی طولو سرچینه
کاروانو دی تیرے گی راضی دے تمین کاروانو دی تیری گی دی راضی دے لخکار او دبل تم بپ دلا تیری دردنا تیری گی بے دلدارن تیرے داشوند لہرو تک